درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیرن ټپیان شوي او 8 میلیونه افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورما او ستاندرد ادارې رئیس محیب الله اعظم ویلي چې د اور لګیدو علت د برېښنا شارټي وه، د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او نورې بې احتیاطۍ په افغانستان کې د اور لګیدو د ډیرو پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. له کندهار په بل خبر کې یو سرچینه وایي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یو سپینږیري جسد چې نیم ژویو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپینږیري د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم، او دا مهال جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د کندهار لپاره د طالبانو امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرو نړیوال پروګرام وای روان میلادي کال د ملګرو ملتو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکاري په افغانستان کې څه باندې 1500 الوتنې کړي او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول د بشري مرستو 1900 رسولي دي. د ادارې په خپل ټویټ کې په دې باب نور توضیحات نه دی ورکړي چې د الوتنې کومو ولایتونو ته شوې دي. د خبرو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه شاوخوا لس ورځې مخکې خبرداري ورکړی و چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي او د هغې میاشتې تر پایه پورې له 5 میلیونو اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. په ازبکستان کې د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. اټکل کیږي د منځنۍ آسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنی مشر شوکت میرزیایف د درېیمې دورې لپاره بریالی شي. دولتي رسنیو 15 کلن میرزیایف په داسې حال کې وښود چې په پلازمینه تاشکند کې نن سهار خپله رایه کاروي. په ټولو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه درې سیالان چې د میرزیایف په وړاندې ولاړ دي تر ډیره غلي وو. د ازبکستان ولسمشر د روان میلادي کال په پیل کې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول پوښتنه راوبلله چې له مخې د ولسمشۍ دوره له 5 کلونو څخه 8 کلونو ته وغځول شوه، او میرزیایف ته یې لار پرانیسته چې دوی نورې دورې هم پر قدرت پاتې شي. له دې سره میرزیایف کولی شي چې تر 2023 میلادي کال پورې واکمن پاتې شي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د اتو ملکی کسانو له وژل کېدو سره دغه جګړه بیا سخته شوې ده. زیلنسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مارټا پوکې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت خپل کړي ثبت شوې ده او پرون خبره شوه. ولسمشر زیلنسکی ویلي چې د بریال هم بي ځای د تیرو 1500 ورځو لکبل د خپل زړورو سرتیرو مننه کوي. ملګرو ملتو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې لپاره چې پرونی 1500 ورځې پوره شوې، د 1500 ماشومان په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوی دي، خو ګومان کیږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. په کابل کې یو شمېر شزو د خپل حقونو لپاره اعتراضي غونډه جوړه کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان استازي وایي طالبانو له ډیورن کرشي یو شمېر پاکستانی طالبان لري کړی دي. د کونړ ځینی اوسیدونکي په دې خوشي څرګندوي چې په ورسېو کې سایلانیانو د ولایت ته مخه کړي.
د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو.
چرمدوزی هغه له هنر ډک کسب چې شزی کوي دوی په اړه وایي
دا کار چې ده سخت ده، آسان نه ده. یعنی ساعت کولای شي ډیر وخت چرمه دوزی زدکا یا دست دوزی
زین انجونی یو بلتا خاطری لیکی پدی هم راپور لرو
تولو زکان کو پیشنی کتاب چل رو دست بکی هر رقم اکسون اپوس کارتون رگو ولی ول اخوالی جوره کرده والا
په نړیوالو موضوعاتو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په باب معلومات درکوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. د شزو د یوالی او پیوستون یو شمیر غړیو نن په کابل کې په یوه کور کې اعتراضیا غونډه وکړه. دوی ویلي چې په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت منلو ته نه دي چمتو. اعتراض کوونکو آزادی رادیو ته ویلي که طالبان دوی زده کړو ته پرې هم ږدي بیا هم د دوی حکومت نه مني او له نړۍ هم غواړي چې دوی په رسمیت ونه پیژني. د موضوع جزئیات به له خاطر پردې سه واورو.
یو شمیر معترضه میرمنو نن په کابل کې په یو سرپټي ځای کې د اعتراض په بڼه باندې د طالبانو حکومت وروستۍ هغه محدودیتونه چې پر افغان میرمنو یې لګولي وغندل او د طالبانو یې غوښتنه وکړه چې دغه محدودیتونه د ژر تر ژره لرې کړي. دغو میرمنو چې رسنۍ ته یې پاستول شوي او کلیپونو کې ویلي او ازادي راډیو ته د دوی هغه مشر چې د ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل چې دوی د امریکا هغه دوګونه چلند طالبانو د حکومت سره چې طالبان په افغان میرمنو باندې محدودیتونه وضع کوي او امریکا ورته ګوري دوی باید دغه دوګونه چلند یعنی لری کړي او بل اخر طالبانو باندې فشار راوړي چې د جنو او د خزو پر وړاندې لری محدودیتونه پراته محدودیتونه باید لری شي. د دې لړل یو حاجره ده چې هغه هم ازادي راډیو ته وویل وای کچیرته هم طالبان مونږ ته د زده کړو اجازه را نه کړي خو او مونږ دوی نه منو د دوی حکومت مونږ ته د منلو وړ نه دی. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغه سي وضعیت کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغې چې طالبانو د افغان میرمنو اساسي حقوق نه وي ورکړي. دوی وایي دوی د امریکا او په ټوله کې له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو ته د 40 میلیون ډالري هغه اونیزې کڅوړې چې اوس هم ورول کېږي البته دا د دوی ادعا ده دا دې پدې ودرول شي چون دوی پر فشار راوړل شو بل اخر دوی هغه کم حقونه چې افغان میرمنې ترې مستحق کیږي هغه به درته ورکړل شي. د طالبانو حکومت تازه دې پاره څنګه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټول افغان میرمنو ته د دوی خپل حقوق د اسلامي اصولو پر اړه کې ټینګ کړی دي.
مننه خاطر پردی سوچې په کابل کې د شزو د یوالي او پیوستون د یو شمیر غړو د اعتراضیا غونډې په باب معلومات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستانی طالبانو د لیرې کولو لپاره اقدام کړی دی. آصف دورانی دا خبره امریکا شخ ته په مرکه کې کړې ده. دورانی که څه هم ویلي چې دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو زیاته کړې ده چې که په سرحد کې د سولې سبب شي دا به یو مهم پرمختګ وي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی منلی چې طالبانو له ډیورن کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال بهیر پیل کړی دی. هغه له امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې ویلي دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولیږدول شي د دله قوله دا به په سرحد کې د سولې سبب شي او یو مهم پرمختګ به وي. د جون په لومړیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله دا خبره افشا کړه چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي له ډیورن کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې ډیورن کرښې تر څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خود طالبانو د حکومت وینځ به غلام مجاهد بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي د نوې سرګندونو پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه. د افغانستان شمال او نور ولایتونو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال موضوع په یو جنجالي بحث اوختي او لدی وړاندې د ملي مقاومت جبهه هم ادعا کړې و چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په خوندي ځای بدل کړي. خو دې جبهه د دې ادعا لپاره کوم سند نه و وړاندې کړی. د طالبانو حکومت لدی وړاندې د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ په کابل کې د منځګړي په توګه دوه ځله د مذاکراتو کوربتوب هم کړی، هغه مذاکرات چې پایله یې نه درلوده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسیف تورانی امریکا غږ سره په خپله مرکه کې دا هم ویلي، دوی د طالبانو په غوښتنه د ټي ټي پي له مشرانو سره خبرې پیل کړي، خو په خبره یې دا خبرې تیر کال په دې خاطر بې نتیجې شوې چې دې وسلوالو غیر منطقي غوښتنې درلودې. له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړې. امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو حکومت دا راپور غیر واقعي او غیر متوازن وباله.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
په کونړ کې چارواکي وایي د تیر لوی اختر له پیله تر اوسه دی ولایت ته شاوخوا 80,000 سیلانیان ورغلي او د کونړ د ښکلو منظرو ننداره کړې ده. د دوی په وینا دغه ډول سیاحت د ملي یووالي له یو بل سره د پیژندګلوي او د ځایي اوسیدونکو په اقتصاد ښه اغیزه کوي. تفصیل په راپور کې واورئ.
کونړ د هیواد په ختیس کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال ولایت ته نږدې 80,000 کورني ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیع ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښتي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز صدآباد اوسیدونکي سنگر رحماني
ځکه یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېرې پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، مونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجه دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځېدل، خو په خوشحالۍ تر یو اندازه وسم په کونړ کې د اختر راځي سپاتې دي، په دې درو ګرځي وس خوندونه تخلي امنیت دی. زما نورو هیوادوالو تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاده فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د صدآباد بل اوسیدونکي ضیاء الرحمن سپینغر وایي لیوی سیمی بلی تا دی سیلانیانو تگ را تگ دی اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
دی اقتصاد پا پیاورتیا که هم دیر رول لری. دی ملی یووالی پلار که دا دیر ارزخمن کار دی. بلا لوی گتا چی دا حقا دادا چی دی انسانانو پا روان وانی دیر خط تاثیر کهی. دا دی انسانانو فکرو نمسبد لور تا بی یو کورنی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری. خو هلمو دادا چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او دا هواد آری سیمی تا پاملرنو که سرکون پاخه که ترسو سیلانینو تا سانتیه بیوی هوتلون او پارکون جور ری.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزي پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غځولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپلې خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوښې او ترخی خاطرې په یو ځانګړې کتابچه کې له ځان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي. ارواپوهان وایي د خاطراتو لیکل انسان ته ذهني آرامتیا وربخشي او د نوښت سبب کیږي.
ژوند د خاطراتو یو ټولګه ده. ترخی به هم لري خو خواږه او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یو ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پېشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغو صوفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپلې یو ملګري سره د جنګ او دشت کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ما ته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپلو خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنې ما ته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې ما په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمه ته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کښېنوي. نو دا ما ته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابې او د خپلې ښکلا تر څنګ نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبتې ګټې لري. موږ کولای سو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځان سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ویش سات اوریدئ شئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع پر اوکراین د روسیې د یرغل پرون شنبه 1500 ورځې پوره شوې. په همدې حال کې د اوکراین له ختیځ او جنوبه د تازه جګړو راپورونه ورکړی شوي دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ډیره د جګړې یو څیړنیز انسټیټیوټ ویلي چې روسیه تر اوسه نه ده توانیدلې په اوکراین کې خپل کوم هدف ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اوکراین محلي چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې پر لیمان شر د روسیې په پرونی حمله کې د وژل سویو شمیر نه او د چاپیانو د 200 تر رسیدلی دی. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کریچنکو ویلي چې روسي ځواکونو پر لیمان شر څو توغندي وشتلې دي. د هغه په وینا په دې حمله کې تر ډیره د استوګنې بلاکونه په نښه سوي دي. بل لوري ته راپور ورکول سوی چې روسي ځواکونو پر ځینو اهدافو له دې ډلې د اوکراین په جنوبي شار خرسون کې د کښتۍ جوړولو پر یوه کارخونه پرون او نن حمله کړې ده. د دې سیمې پوځي ادارې ویلي پر دغه ښار د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال په سلګونو هوانونه او نور مهمات لګیدلی دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو نسی کولای په هغو سیمو کې چې سخت جګړې روانې دي د جګړو راپورونه په مستقل ډول تایید کړي. د اوکراین د لوی درستی دفتر په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې نن یکشنبه ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څه باندې 1.5 وسلوالې نښتې سوي او په وینا یې د بخمود، لیمان، افدیفکا او مارینکا ښارونو په شاوخوا کې د سختو جګړو راپورونه وررسېدلي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل پرون شنبه 1500 ورځې پوره سوې چې لا هم دوام لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پایله چې پرون یې 1500 ورځې پوره سوې د 1500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر شاید تر دې خورا زیات وي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جګړې یو څیړنیز بنسټ په خپله ارزونه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي چې د اوکراین له هوډ ډک او ماهرانه مقاومت د دې سبب سوی چې روسیه و نسی کولای په اوکراین کې خپل یو هدف هم ترلاسه کړي. دغه انسټیټیوټ زیاته کړې چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې په زیاتو برخو کې خپل تهاجمي عملیات پیل کړي او په وینا یې د روسي ځواکونو زیات تمرکز په اوکراین کې پر اشغال سویو سیمو دی.
د میډل ایست مانیټر په نوم نشیل طالب چارواکو سره د بریتانیا د یو ډیپلوماټ پر روسي کتنې لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت چارلز دافیر رابرټ سی ډیکسن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د نورو مسلو ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه خبرې وکړې. میډل ایست مانیټر د بریتانیا د چارلز دافیر له قول کښلی چې طالب مشانه ورته ویلي چې دوی له مخدرو موادو، فساد او ناامنۍ سره د مبارزې په برخو کې پرمختګ کړی، خو دوی ورته ویلي چې د افغان جنو او ښځو د حقونو په برخه کې ژوره اندېښنه لري. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج د ښځو او نجونو د زده کړو د لومړني حق په شمول په بیلابیلو برخو کې د حقوقي حقونه اخیستي دي. میډل ایست مانیټر دا لکه چې طالبان وخت رسیدلي کابل ته د بریتانیا د یو جګپوري ډیپلوماټ لومړنی سفر بللی دی. واشنگتن اگزامینر د ورسپانې د هغه افغان ترجمان په اړه لیکنه خبره کړې چې په وروستیو ورځو کې په واشنگتن کې ووشل شو. د دې لیکنې سرلیک دی: دی له طالبانو روغ ووت خو په واشنگتن ډی سي کې ووشل شو. ورسپانه لیکي نصرت احمدیار په افغانستان کې د امریکا د پوسټ په ترجمانۍ خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو، خو د کابل په کوڅو کې په بې رحمۍ ونه وشل شو، بلکې د ځوانو جنایتکارانو له لوري د واشنگتن په واټونو کې ووشل شو. احمدیار د امریکا د حکومت لپاره نږدې 40 کاله کار کړی وو. د پلس کلنۍ کې کار پیل کړ او د امریکایي پوځیانو ترجمان شو. د 2023 د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته مهاجر شو. نوموړی د دوشنبه په شپه وروسته لدې چې له موټر یې سپرلی کښته کړې، هغه مهال وبښتل شو چې څلور ځل مکې ترې راچاپېره شول. په امنیتي کمرو کې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې یو ځل مکۍ ورنږدې کېږي او بل ورته وایي چې ډس پرې وکړه. د موضوع ته په امریکا کې په دوه دلایلو پام زیات اوښتی دی. یو خو د امریکایي پوځیانو یو ترجمان چې د ژوند ژغورلو لپاره متحدو ایالاتونو ته پناه وړې وه په امریکا کې ووشل شو، او بلې د وسلو د لرلو په اړه په امریکا کې هغه بحث یو وار بیا تود کړ چې له کلونو راهیسې دوام لري. یوه لنډۍ ده چې وایي که ته شمله په سر کږه وړې زه چرمدار کمیس په غاړه ګرځومه. چرمه ګنډل په افغانستان کې خورا لرغونی کسب دی. د لرغونوالي تر څنګ خورا سخت کار هم دی، خو داسې ښځې شته چې له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي. لیما امرخیل همداسې یوه مېرمن ده چې زموږ همکاري نرګس حسنزی مومند ورسره خبرې کړې او په کار او ژوند یې راپور جوړ کړی دی. دا راپور د لیلما په خبرو پیلېږي.
دا کار له دیالس کلنۍ نه شروع کړی. د نظر په دې چې ما ډېر علاقه بندي له دې کسب سره درلودله.
درې څلوېښت کلنه لیلما امرخیل دېرش کاله کېږي چې په جامو او نورو بېلابېلو ټوټو چرمې ګنډي. لیلما د میدان وردګ ولایت د مرکز اصلي اوسېدونکې ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. درې زامن او دوه لورګانې لري. لیلما تر دولسم ټولګي زده کړې کړي دي، خو په خبرې د اقتصادي او کورنۍ ستونزو له امله ونه توانېده چې دوام ورکړي، نو ځکه یې دا هنر زده کړ چې اوس پرې خپل ژوند مختوري. لیلما چرمی ګنډل له خپل ترور زده کړی دی او اوس یې د خپل لورګانو ته ور زده کوي.
جوړ جامې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت وخت نیسي، او دا د دې کار چې د وخت سره یعنی سخته ده، اسانه نه ده. ډېر یعنی سړی په مشکلاتو باندې کولای سي په ډېر وخت کې دغه چرمه دوزي زده کا یا دستوزي. زیړه چرمه چې ده ډېر رول لري، ډېر خلک یې خوښوي او ښه بازار هم لري.
لیلما وایي اوس مهال ښځې اوږدې چرمدارې جامې او نجونې بیا لنډې خوښوي. دا زیاتوي داسې چرمدارې جامې هم شته چې دنیا لمسۍ او کړوسۍ اغوستي، خو نه یې چرمې خرابې شي او نه یې هم ډیزاین زوړ شوی دی. لیلما زیاتوي چې ښه د چرمو کار هغه دی چې عالي درجه د چرمو فیته پکې وکارول شي او شاته اصلي لایه هم ورکړل شي. لیلما څلور کاله کېږي د مروارید امرخیل لاسي صنایع په نوم د لاسي صنایع شرکت ځانته جوړ کړی دی چې د ځان تر څنګ ډېر نورو مېرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
خیاطي صنایع دستي کې او مرمر دوزي ده، بخش ډیزاین د لباس ده، او چرمه دوزي ده، دست دوزي ده، ګراف دوزي ده، چوبک دوزي ده، موږ مخکې بیایو او بل سر تختیان هم جوړوو، بلستن هم جوړوو. تقریبا درې کاله ما د بلستنو کار وکړ، او ما په ایران کې تقریبا درې کاله د تابلو سازی په بخش کې کار کړی ده، او و کاله ما په ایران کې کار وکړ. نو بیرته سه افغانستان ته راستانه شوم، هم شاګردان مې هم په دې عرصه کې تربیه کړل او دوی ته مې کار وروښود. نو فعلا هم از تولید ګنډې افغاني لرم، سدا کار زه خپله مخکې بیایم. تولید غون تولیدات ما خپل دي، خپله جوړوم، خپله بازار ته وړم، خپله فرمایشاتم اخلم.
خو لیلما وایي کارونه د جمهوریت په پرتله ډیر پیکه شوي دي. آن په خبرې د دکان کرایه هم اوس په سختو پوره کوي.
مشکلات ډیر دي، د دکان کرایه نسو کولای چې پوره یې کړو. نو فروشات نه سرم بازې کوم، فرمایش کې راسي هغه فرمایش واخلو. نو کارونه نسته، هغه کارونه چې پخوا و موږ ته هېڅ درآمد نه درلوده. د میاشتې دېرش زره څلوېښت زره هم درآمد درلوده، او فعلا باور وکړئ چې موږ پنځه زره هم درآمد نه لرو. نو کار نسته، نو تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ چې خصوصا ښځې ډېرې په مشکلاتو باندې مخامخ دي.
لیلما وایي کله ناکله په کار کې ورنه تېروتنې هم کېږي. دا خپله یوه خاطره داسې وایي
چې ما یو جور کالي جوړ کړی و، نو تمام کالي مې بسته بندي کړی، خیاطي ټول کار خلاص. یو وخت کې متوجه شوم چې دغه ټټر د کالیو چې بالاتنه ورته وایي، د بالاتنه مې سرچپه له خوانه مې په ټوټه کې ګنډلې وه. فکر مې نه و سوی، بیا مې له سره نو هغه وشکوله، بیا مې له سره جوړه کړل.
د چرمو ګنډل تر ډېره په افغانستان کې ښځې کوي، او ډېری له همدې لارې خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ګټي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د خبرونه په دوام کې د ازادي میلمه پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې اوس څلور بجې او دېرش دقیقې